تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. به حمزه بوریوال کاکړ درته سلامونه وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو. همدغه سی بعد خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه هم لرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. دا مهم خبرونه سرټکی. بلوچ یکجهتی کمیټي وایي ریاستی ادارو یا په کراچی کې ترکړی غونډه وروسته 15 نور بلوچ د کوونکو لا درکه کړی دی. د خبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت ژغ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. او د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو د فروری پر 18مه د ترکیه په استنبول کې خپلمنځي خبرې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. بلوچ یکجهتی کمیټي وایي ریاستی ادارو په کراچی کې د دوی تر غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي لا درکه کړی دي. د لا درکه سویو ځوانانو د کورنۍ غړو مشال رډیو ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د وینا لمخي رپورت نه دی درج کړی. دا خبره د یادی کمیټي مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د لا درکه سویو ځوانانو له کورنۍ سره یو ځای د فروری پر 18مه د کراچی په پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي وویل چې د لا درکه کړل سویو ځوانانو کورنیو ته دومره معلومات لا هم نه دي ورکړل سوي چې هغوی چیري او په څه حال کې دي.
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دیوائی 13 روز یوازی د کراچی څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لا درک کړل شوی دی. په لا درک از د کوونکو کې یا سر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي. او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دی ورکړي.
د کراچی پولیسو او نور امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. د خبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت ژغ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران د غوښتنه د فروری پر 18مه پر داسې مهال کړي چې تر څو ساعتونو یې د بنو بازار هم تړلی و. دوی ویل هر هغه څوک ځورول کېږي چې په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد ژغ پورته کوي. دوی ویل یو پلو ناامني ده، او چې دوی د ناامنۍ پر ضد ژغ پورته کوي نو هم یې پولیس نیسي او هم یې د دوی په خبره نامعلوم خلک دوکانونه لوټي او سوځي. د زاکیر بنگش په نامه یو سوداګر لاریون ته په وینا کې ویل چې د ورور ناصر بنگش دوه دوکانونه لوټل سوي او سوځول سوي دي، خو د په وینا دوی به بیا هم د نامنیو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د پولیسو ځای مشر زهیر خان د لاریون پر مهال خبري اعلان ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن په اتم ورځ هم تړلې پرته ده. په تورخم کې د پاکستان یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د فروری پر 18مه د نومنه ښودلو په شرط مشال رډی ته وویل چې د اوره بیا پرانستلو په لړ کې لا هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د لارې تړلو یوه اونۍ پوره سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو د فروری پر 18مه پورې غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې له کبله ور وتاړه چې ورسره سم سوداګري ودرېده او سرکاري دفترونه وتړل سو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بېله خبرداري لارې تړلې او لسی لستون سره مخامخ کړي دي. د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو د فروری پر 18مه د ترکیه په استنبول کې خپلمنځي خبري کړې دي. تر شپږو ساعتونو د سویو د خبرو اترو هدف د ډیپلوماټیکو اړیکو رغول بلل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره هم دوه اړخیزې خبرې کړې وې. د واشنگټن او ماسکو ترمنځ هغو خبرو اترو په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې چې ښایي امریکا او روسیا د اوکراین او اروپایي ټولنې له شکلتیا پرته د سولې یو تړون ته ورسیږي. خو تر دې خبرو اترو ورو وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویاند خبري اعلان ته ویلي چې د دې خبرو اترو په ایجنډا کې نه سیاسي او امنیتي موضوع وه او نه هم اوکراین د دې ایجنډا برخه وه. او رسته خبر دلوبو د کرکټ په چمپین ټرافی کې نن افغانستان له استرالیا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر وخت ماسپښین 1:30 بجې او د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 2 بجې د پنجاب په لاهور کې پیل شي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو په خبرونه کې مو به هم زبوري وال کاکړه هر کله کوم او رزو اوس د ریپورتونو پر لور د بلوڅو د یووالي کمیټي یا بلوڅ اگزیکټیو کمیټي مشرانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان ریاستي ادارو د بلوڅ ځوانانو له درک کول ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا په کراچۍ کې د دوی تر غونډې وروسته 15 نور بلوڅ د کوونکو له درک کړل شوی دی. د دوی په وینا ریاستي ادارې د ځوانان له درک کوي او بیا یې نه مني. د له درک شوی ځوانانو د کورنیو غړو مشال رډي ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د رپورټ له درجولو انکار کړی دی. د کراچی پولیسو او نور امنیتی ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې دا ستورونه رد کړي دي. د مشال رډي خبريال نیاز علي نور حال راکوي.
د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او په کراچۍ کې د لادرکا بلوچ زده کوونکو د کورونو غړو پرون د پروري په وشتما په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ وویل چې د پروري په شپږشتمه د شپې د کراچۍ ښار په بیاله بیلو سیمو نه 15 بلوچ زده کوونکي ځوانان په زور لادرکا کړل شوي دي. دی وایي 13 ورځ یوازې د کراچۍ څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لادرکه کړل شوي دي. په لادرکه زده کوونکو کې یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم ادارې یې کورنو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي او موږ ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې هغوی په کوم حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې صابر بلوچ د خوزدار اوسیدونکي دي او پرون په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د خپل کور نه په ساده جامو کې کسانو په جبري توګه لزان سره اوړی دی. نوموړي په وینا چې همدارنګه نصیب بلوچ او گلزار بلوچ په کراچۍ کې د شخصي اقرا پوهنتون د بی بی ایس د کوونکي دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا د ترهرګرۍ ضد سانګې سی ټی ډي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې بلوچ زده کوونکي په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې 13 ورځ د پروري په شپږشتمه بلوچ یک جهتي کمیټې په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دوی په وینا چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو ځوانانو له درک کولو او هدفي وجنې روانی دي. په کراچۍ کې پولیسو بلوچ یک جهتی کمیټې ته د پریس کلب مخې ته د احتجاج اجازه نه و ورکړي. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج وړاندې د حکومت نه اجازه نه دی اخیستي. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د لادرکا یاسر بلوچ مور شاهده بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې زوی یې په کراچۍ کې د لیاري پوهنتون زده کوونکی دی چې د پروري په شپږشتمه ماښام لادرکا شوی دی.
دا وایي چې یاسر سحر پوهنتون لپاره لکوره وتلی وو. هغه په لیاري پوهنتون کې زده کړې کوي. عمر یې 30 کاله دی. بیګا ماښام ورسره زمونږ خبرې شوې وي. هغه راته ویل چې زه کور ته را روان یم. له هغې وروسته ورسره هیڅ رابطه نه کیږي. د هغه موبایل هم بند دی. موږ د پولیسو تانې ته هم تللي وو خو پولیسو زمونږ خواست هم وانه غستو. موږ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته. د خبري غونډې په مهال د لادرکا صابر بلوچ پلار علي دوست بیا وویل چې دوی د خوزدار اوسیدونکي دي او د پروري په 14مه کراچۍ ته د علاج لپاره راغلي وو خو زوی د پروري په 16مه د لیاري سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو پورته کړی دی. دی وایي صابر علي زما زوی دی چې د شپې 4 بجې کسان کور ته راننوتل او هغه لزان سره یوړو. هغوی زمونږ د ټولو شناختي کارډونه چک کړل او بیا یې صابر لزان سره په زور بوتلو. زما بل زوی ناروغه دی. هغه موږ د کراچۍ سیول روغتون ته د علاج لپاره راوستي وو. تر اوسه په کراچۍ کې د پولیسو کمیټانی د بلوچ زده کوونکو نیول نه دي تایید کړي. د لادرکا بلوچانو خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کارکونکي سازمانونه په ریاستي ادارو او فوج د خلکو د لادرکا کولو تورونه پوري کوي خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج په دې کې هیڅ لاس نه لري. او بیا د بلوچستان حکومت وخت په وخت ویلي چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او په بې درکه خلکو کې زیات روخ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا په بنو کې سوداګرو احتجاج کړی دی. دوی پرون د لاریون پر مهال ویلي چې حکومت او امنیتي ادارې دوی ته تحفظ ورکړي. د دوی په وینا هر هغه څوک هلته ضرورول کېږي چې د امن لپاره ژغ پورته کوي. د لاریون ګډونوالو ویل چې په دې وروستیو کې هلته د یو شمېر دوکاندارانو دوکانونه سوځول شوي او لوټول شوي دي. او بل پلو پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هر هغه چاته به قانوني کاروایی کوي چې دې سوداګرو ته زیان رسوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
انجمن تاجران بنو د فروری په 28مه لاریون کې حکومت پولیسو نه تاجرانو ته د تحفظ غوښتنه وکړه. تاجرانو د بنو بازار تر څو ساتونو بند کړ او وی ویل چې د دوی یو تاجر او بنو امن پاسون کمیټې غړی ناصر بنګش دویم دکان دی چې په یوه اونۍ کې دننه بنو بازار کې د شپې د نامعلومو لخوا لوټلې شي او اور ورته کیږي. احتجاج کوونکو وویل چې چا چې د نام نه عزت غږ پورته کړی د امن غوښتنه یې کړې نو ځورول کیږي. پولیس هم ورباندې چاپې وهي او نامعلومو لخوا یې دوکانونه لوټلی شي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو تاجر زکیر خان بنګش وویل چې دوی د امن غږ پورته کړی. نن یې په کورونو پولیس چاپې وهي. هغه ورور ناصر بنګش د امن کمیټې غړی نن د کور نه بهر دی چې پولیس یې نیسي او بل طرف یې دوکانونه لوټلی شي. خدا من غږ به تل پورته کوي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو اوسیدونکو او سیاسي فعال نادیا خان وویل چې نن یو کور دکان ماشومان محفوظ نه دي. نام نه اندېښمن کړي په خلکو غکړي چې په یوه خلش یو پورته شي. د بنو پولیسو د شار تانه سچو ظاهر خان د تاجرانو د غلاریون تراغلې وو. هلته خبر یلانو سره خبرو کې هغه وویل چې پیخه کې ککړ کسان بازار ونیسي. تاجرانو ته ډاډ ورکوي د دوی د ځان مال تحفظ یې ذمہواری ده. د تاجرانو ټولنې او بنو امن پاسون کمیټې غړی ناصر بنګش پرون په فیسبوک ژوندې بڼه خپلو خبرو کې ویلي چې هغه څو ورځې وړاندې بنو کې احتجاج پس کور ته نشي تللی. پولیس ور باندې چاپې وهي. هلته یې دوکانونه سوځول کیږي. خو دا هر څه د پورم نه مبارزې نه نشي پشا کولی. تاجرانو وویل چې حکومت پولیس ته دغلته د بازار امنیت ټینګ کړي. غنی مجبور دي چې په سخت احتجاج لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوښیسته اوریدونکو په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په کورم کې لا هم حالات ترنګلي اولته ورغلي لاري تړلې دي د دې سیمې د کونکو په پېښور کې غونډه کړې ده په دې غونډه کې بیلابیلو خلکو برخه اخیستې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت او امنیتي ادارې دي زر تر زره په کورم کې د امن پر ځای کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه پورته کړي د دوی په وینا د یادې سیمې خلک په ډېر بد حالات کې دي د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د غونډې تورغلی او دا رپورټ برابر کړی دی
غونډه را بلون کې د یاد سازمان د پېښور مشر سمیع الله وای چې د دوی غوښتنې امن بحالي حقونه او تحفظ دی
مقصد دا و چې خپل مشران نوجوانان علما کرام خصوصا تعلیم یافته طبقه د خپل موجوده مشکلاتو باندې کښېني او خپله خبره وکړي موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو زموږ کورونه ړنګ دي زموږ کاروبارونه برباد شو زموږ بچو تعلیمونه برباد شو زموږ مکمل ژوند تباه او برباد دی لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړي د دې موجوده چې کومه تجدید مری دا چې کوم شوې دا د کوارټ جرګې کې زموږ د خواستې چې کم اپیکس کمیټي کم نکات ورکړي دي هغه باندې د منون امپلیمنټیشن وشي بر وخت وشي لټکیږي دي ما ولې چې کورونا خلکو ډنګ دي ټینټونو کې پراته دي به سر سامان دي خلکو کورونو کې دنیا مړی وشول سکولونه وسول نادر وسوا ریاست ته کم سے کم د سنجیدګۍ مظاهره وکړي زموږ مشکلات باندې دي نظر ثانی وکړي
دا چې موجوده وخت کې د کورمې پاغزمنو سیمو کې څه صورتحال دي نوروز خان او رگزه چې په خور پرستب مخته د 13 شپږ ورځو راځي په احتجاج سره د ملګرو ناستې وای هم دغه ډول احتجاج په بګن بازار کې هم روان دی
فعال توزیو د صورت هول جوړ دی سوال عسکري قیادا ته پورسیزو څاغو کوم اپریشن چلو کړو په کورونو باندې به ورخوتو اوس د بدقسمتې نه مو حکومت سویل تنظیمي د پولیسو هغه د سیو صورت هول جوړ کړه دا او هغه سره مو څه کوم شرونه او چات کو څه غادي مو د جرګو خلکو هادي مو د خبري خلکو خو مخه تروغ له روجا نک په کور مې کې کله امن رتی او په امن کې حکومت تو ریاست دومره مضبوط وي چې مو امن غوړو رو امن رولو په کور دغه چې کوم بزرنو سوي دي د کوم کور نو سوي دي چې هغه ته زر تر زر هغه مویزه ملو شي چې هغه وځه انسزي وشي
دا پړچینار ځای مشر حاجی اعظم خان وای باید پوس پسیمه کې د هر ډول ورانکارو پر ضد عملیات وکړي او مکمل امن پر ځای کړي
موږ حکومت نه دا ګل کو چې نه پوي کوم موږ پاکستانیان یو موږ د فوج حامیان یو موږ پاکستان باندې ځان مړو خو چې څوک وایي چې پاکستان مردا باندې جړډي سوځو یې هغه کوي نو لکه خلاف څه نشته کنه حالات خود دم رات ته برباد دي موږ د نه چيو طرف ته دي دواړو طرف ته بل طرف ته دي په صلاح رضا نه کیږي دا شي نه که سودي ده که شي اره فوج ته ریټ قائم کا ورشاپ په زبردسته دا اصلي په زبردسته پرشن لکه په سواد دی وکړل په وزیرستان دی وکړل په میرلی وغیرہ دی وکړل په ممندو دی وکړل کور میږي چې سدي خود اصلي وجه نه دي دي تنظیمونو وجه نه دي چې هر څو دي
د کور می امن لپاره جوړې ګرند جرګي غړي او د انجمنه فاروقیه پړچینار صدر منیر بنگش وای چې جرګې د امن پر ځای کولو او حالات سمول لپاره کړنلارې ټاکلې دي او پریکړه هم شوي خو له بده مرغه حکومت امنیتي ادارې هغه پریکړه عملي کولو کې ناکام ښکاری
زه لږ افسوس سره یم چې جرګه کومې طریقې سره وشوه او طریقې کار طے شو چې یکم فروری پورې به اسلحې والا خبره ورکی کیږي کمپنسیشن به ورکوای شي دا هغه مو خیال دی مغې طریقې سره ونه شو اوس هم زه دا یم چې دوباره دا جرګه کې نه وای په دې باندې خبره وکوي ویلې کدا د سی ڈیڈ لاک قائمی نو مو خیال دے دال تا مزید خالکو کے بیچانے جوڑی دلے امکانات رغلی دی او خالک با بیچانے شی و غب شی صدا با سٹیٹ دا پارا او علاقے دا پارا بیا فیدہ ناک نہیں
ہم پا دیر اللہ دا تیر خالی پاورز دا خیبر پختنخوا حکومت وائن پیرسٹر محمد علی سیف سرا پی خبر کے دا کرم شیڑلے او اہل سنت ڈل مشرانو ملاقاتو نکڑی او دوران ڈل تا حکومت باور ورکڑی چی حکومت دا مستقل امن لپارا اخپل لوری ہر ڈول حاصل کوی او دا غز اغزمن سیمو کے اغزمنو او بے کور شوی کسانو ته بنیادی د ضرورت سامانونه او سیزونه هم حکومت ورسوي کورما داسې قبایلی سیمه ده چې پکې د ډېر وخت راسي د شیعه او سنی ډلې پزماکو شخړې رواني او پکې مالی او ځاني زیانونه هم شوي دي دروان کال په وړمبه جنوري دوه لخیزه جرګه هم په کوهاټ کې شوي چې پکې پریکړه وشوه چې تړلې لارې به خلاصول شي او ټول اسلحه هم راغونډول شي خو دغه د کورم مشران وایي چې دا تر دې دمه جرګې چې کومه پریکړه کړې ده په یو کار باندې هم عمل درآمد نه ده شوی چې نور هم اندېښنې خوروي او حالات سمول اړخ ته نه بوزي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو ته ورجس د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د یادی شار چې د پېښور د ارباب نیاز سټیډیم په عمران خان په نامه ونوموي. د یادې صوبې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو د صوبایي حکومت د ګام غندلې او غوښتنه کړې ده چې یاد حکومت د عمران خان ته درناوی شودل غواړي، نو د دوی په وینا په کار د چبل سټیډیم جوړ کړي او هغه د عمران خان په نامه ونوموي. د دې سیاسي مشرانو برخه د تحریک انصاف یو مخکښ چې د ارباب نیاز د کورنۍ دی هغه وایي چې دوی د حکومت په دې پریکړه سخت خفه دي. د مشال ریډیو خبریال علماء اوس په دې اړه نور حال راکوي.
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده. د فروری په شپږشتمه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی، سیاستوالو او پخوانی و وفاقی او صوبایی وزیرانو د پختونخوا د حکومت لخوا در باب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه. د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی و وفاقی وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل،
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلې شوې ده، زنه په کوم چې دی په دور سره وسوش ماته خو نشته پد دی د خپل گورننس امپروف کی دی، د خپل لا ان اورډر امپروف کی دی، د خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق ته عادی روړي ګور دلته چې ته مې شوې په دانو عمر کې ولی ولی مونږ سره د پاکستان نه واري په کار ده چې دلته مې چونه شروع شي.
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم غواړي، نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي. پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال غلام علی مشال ریډیو ته وویل چې دا ښه روایت نه دی چې د یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې ښودلی شي.
اپیل وکړم، اپیل چې را دا روایت ماتول نری پکار او د نوم بدلولو سره سفرق نه پریوزي، خو دا نوم دی په خپل ځای.
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوانو هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي.
ارباب اجاز احمد دا سټیډیم دی په نو جوړ کړی چې زما دې په دې باندې تخته ولګي، هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو دغه چې کوم خدماتو دغه کړر د پاره خلکو چې د شملی را غونډه شو او ریزولوشن یې پاس کو او دا چې نوې په دغه کې تاسو سره د ارباب نیاز محمد یو نسه سټینګ ایم ان ای د ارباب شریف د ارباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوائزر او ته را پاسي او د اغي بیزتی کې تاسو دا احساس نشته چې سبا زما دې سره سترګې ملایږي.
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي، خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پېښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منظوري ورکړی و، نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو دریځ خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
مشال ریډیو
پر خبرونو او رادیویی او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان او ابوظبي حکومتونو ترمنځ د معدنیاتو څانګې او ریلوې په نظام کې د سرمایه‌کارۍ ترڅنګ یو شمېر نور هوکړې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ابوظبي ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د پاکستان په دوره ورغلی او هلته یې د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر هرکلی کړی دی. اقتصاد پوهان او کاروباریان دې ته ډېر خوشبینه نه دي. د دوی په وینا دا یوازې هوکړې دي او هغه وخت به ولس ته ګټه رسیږي چې عملي سي. نور حال د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د ابوظبي او د پاکستان ترمنځ د اورګاډي د نظام معدنیاتو او د بنیادي ډانچې ته د ترقۍ لوزنامې لیک شوې. دغه لوزنامې د فروری په ویشتمه د ابوظبي د ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د دوري وروستو لاسلیک شوې چې پکې د بنکاري د نظام د پرمختګ لپاره هم لوزنامه شامله ده. ایا دا چې د ترقی ځینې منصوبو باندې صلاح خوشوي او لوازنامې هم لیکوي د سر په پاکستان کې معاشي حالت خوشي او که څنګه؟ مشال ریډیو د معاشیاتو د پروفیسر زلاقت خان دغه پوښتنه کړې ده.
که موږ خپل ریکارډ وګورو نو د پاکستان کم هاي اپس چې بهر لاړ شي یا دلته راشي نو داسې ډېر ایم او یوز چې کوم دي هغه ساین شوي دي، خو هغې ته بیا عملي جامه چې کومه ده نو هغه نه ده اغوستې شوې، ځکه چې مونږه چې کوم دی نو بس هغه فالو اپ نه دی کړی، بس هغه یو فوټو سیشن وشي.
د پاکستان د خارجي چارو دفتر هم ویلي دي چې د ولیعهد سره د هغوی د هیواد وزیران او کاروباریان هم پاکستان ته ورغلي وو چې هغه هلته دغه ځینې لوزنامې لیک کړي. دغه لوزنامو کې د بینکاري یوه، د معدنیاتو هم یوه، د بنیادي ډانچې یا انفراسټرکچر هم یوه، ولې د ریلوی د نظام د سمولو یا ښه کولو دوه لوزنامې شاملې دي. د پاکستان او د افغانستان د شریکې خونې پخواني مشر زاهد شینواری چې د عربي هیوادونو په کاروبار او په ملکی کچه په صنعت جوړ نظر لري، هغه هم مشال رته ول تیر وختونو کې د عربي هیوادونو سره چې څومره هم کاروباري لوزنامې لیک شوی سرته نه رسیدلی، او د زیاته کړه چې په موجوده وخت کې هم پاکستان کې د سہولتونو د خصوصي کونسل د لاندې د زراعت په برخه کې عربي هیوادونه تیار دي چې پیسې ولګوي، خو د زراعت په دغه برخه کې په پاکستان کې دننه بیا ځینې ستونزې داسې چې هغه کې دغه هیوادونو سرمایه نشي لګولی.
پاکستان د دا په کار دی چې دا کوم خاص کر سعودي عرب دی یا یو ای دی چې دینه داسې سکتورو کې انویسټمنت واخلي چې هغه کې زموږ ملک دا پوره یو سکتور چې دی هغه اپلیفټینګ وشي، اوچت شي پکې کنه، او دا هغه ایکسپورټ کیپاسټی ډیولپمنټ وشي او پروډکشن او سټینډرډ اپګریډیشن یې وشي کنه. نو هغه د پاره کدی فرض کې اګریکلچر کې یا په منرلز کې یا په هر یو سکتور کې که فرض کدا اسسټنس واخلي او پاره کې دا پیسې ولګي، نو ټول عمر د پاره به د ملک د پاره یو سورس اف انکم یا ایکسپورت چې دی کنه زیاتې دوه پاره به هغه ډېر زیات فایده مند به وي کنه.
پروفیسر زلاقت خان وویل تیر ورځ چې کومې لوزنامې لیک شوي هغه که عملي شوي ملکي معیشت او د خدماتو ځینې ادارې به ورسره ډېره ګټه وکړي، لکه د ریلوی نظام مثال ورکړه.
اوس په ریلوی کې سرمایه کاری وشي او دا دې پراپر مینجمنت وشي د وشي، نه صرف خلکو ته به روزګار ملاویږي بلکې خلکو ته به یو ښه سرویس هم ملو شي، کوم چې اوس هغه سې نه دی څنګه به چې پخوا وو. یا که موږ خپل همسایه ملک انډیا ته وګورو د هغې زیات کم دارومدار چې دی نو هغه په دغه ریلوی سرویسز باندې دي. د بدقسمتۍ نه کوم ریلوی چې مونږ ته په وراثت کې پاتې شو نو هغه هم مونږ مینټین نه کړی شو، په هغې کې هم ډېر زیات کمی راغلو.
هغه وخت چې د پاکستان او ابوظبي د مشرانو ترمنځ د لوزنامو دستاویزونو لاسلیک کېدل د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه وفاقي وزیران، کاروباریان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر موجود وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. تاسو ته اوس د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب امیر دی او د تاسو لپاره په تکرار توګه خبریږي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو ستړي مشي دا اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د سینما د صنعت د زوال په اړه راپور لرو. په ایډوارډز کالج پیښور کې مو کلتوري میلې ته بیایو. وابورای چې په کرک کې د یو نوي کتاب مخکتنه وشوه او په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه یو مرکه هم درته لرو. بدرګه مو کړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. په پیښور کې د تاریخي ناز سینما د ړنګولو کار سونه وړاندې پیل شوی دی. د سینما له ړنګېدو سره نه یوازې د ښار یو تاریخي ودانۍ له منځه ځي، بلکې د تفریح او کلتوري سلې هم ورانېږي. نه یوازې ناز بلکې د پیښور او خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم یو شمېر سینماګانې یا خو ورانې کړل شوي یا تړل شوي دي. د چارو پوهان دا یو لوی کلتوري زیان ګڼي. په دې اړه خالده نیاز رپورټ رالېږلې چې د پښتو فلم له یو ډایلاګ څخه پیلېږي.
مینا خوزتا سازا زلنا کو خو پختانا جبا نوا دا حیاء پا بند بند دیوا
عشقی و پاکر جس بدا عشقی بادر تی عشقی و نور تی دسکر چھ عشق تا عشق نا
کلا بالا حصار سرویزی ناس سنیما کال نور لسوا دیرشن کی جوڑا کرل شوی وا چھ اول با پکی دا خلکو گن گنوا ولی د موبایل او سوشل میډیا راتک سره سینماګانو ته د خلکو راتک کم شو. د ناز سینما منیجر محمد نعیم وای خلک سینما ته ناراضي او خرچي سیوا دي. د بجلی بلونه زیات راځي او آمدنی کم دي. چیلوجی مالک دا فیصله وکړه چې ناز سینما ختم کړل شي. د ناز سینما منیجر ترمخه نن نه سوکاله وړاندې با د سینما کاروبار خو خلق بازیا تشمیره کی راتلل ولی کرونا وائرس دوران د دوی کاروبار تا ډیر زیان رسیدلې دی.
زه کاله پهلو خو یو بیماری مسله او کرونا رااله هم ډیر کاروبار تباہ شو او باید کې بیا څنګه ضرور ډیر کم شو. کم په ډرو سره نو هغه تقریبا هغه ډیر زیات نقصان شوی دی. په خپل فلم او یو سرکټ ختم شو دی یو کې ته کې سرکټ او کنه مردان سو بهار بنو
کسوم. د ناز سینما منیجر کرونا وائرس او د خلکو نه راتک د سینماګانو بندیدو وجوهات بولی ولی د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار نیک خان وای د پښتو ژبې فلمونو کې یکسانیت وی. دغه فلمونو کې د ډایرکټر په ځای د سینما مالکانو رائے ته اهمیت ورکولی شي. د پښتنو کلتور صحیح عکاسی پکې نشي کولی نو ځکه دا خلک نه خوښي. مشال ریډیو سره خبرو کې نیک خان اوی پښتو فلمونو کې نوی ټیلنٹ هم کم په نظر راځي.
سینما اونرز ډیکټیشن ورکوي او ورته وی چیرې تاسو به په فلم کې آئٹم سانگ اچوئی د چرسو گانا وہ پکیا چوئی د باران گانا وہ پکیا چوئی بیا با پکی تاسو دا فلا فلا دا دا آرٹسٹان اچوئی دا فلم سٹارز با پکیا چوئی دا با کاسٹ کوئی او دی دا با ٹوپائی کا گئی گئی دی دا با غڑ غڑ بریتون لگوئی دی دا با وستہ ورکوئی دی دا با سادر اچوئی دا غا ڈکٹیشن ورطا ملاوی گی نو پدے کی با سوال دا پیدا کی گی چی دا ڈائریکٹرز کریٹیویٹی کم زیتا لڑا دا غا اتھارٹی کم زیتا لڑا. زمونږ په فلم کې یکسانیت ډیر زیات دی. زمونږ په سکرپټ کې یکسانیت دی او مغه ډز ډوز دی او مغه اکشن دی او مغه وایلنس دی پکې. او بل دا چې زمونږ کوم فلم سٹارز دی اغوی گیټ اپ سیم وی.
دا چې په خبر کې خلک ولې د سینماګانو مخ نه کوي په اړه شمس الهادی وای د پښتو ژبې فلمونه د پښتنو د کلتور نمائندګي نه کوي. دی وای د ټولو فلمونو یو شان کہانی وی. د سینماګانو ماحول داسې نه وي چې خلک ورته لاړ شي او فلمونه وګوري. شمس الحادی ترمخا کال 2008 کی پیخبر کی یو فلم سینما کی کتلے ہو چیل رستے د سینما مخا نہ دکھڑی دل سیا تکڑی دا د سوشل میڈیا او موبائل راتک سرہم خلقو سینما گانو تا تک پریخو دے دے
پر ٹک ٹاک سو ماندی نا شارٹ شارٹ فلمز جوڑی گی لوکل لیول ماندی آغا فنی ہوئی آغا سیریس ہوئی آغا وی کی خو کنٹینٹ ہوئی دتین علاوہ فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ خلق یوز کئی ناغی تے متبادل انٹرٹینمنٹ ذریعہ ملاو دی ما پدی وجہ ماندی نہ صرف کمنگ خپل پہ خبر کی گورو بلکہ او رالو گورو نو گلوبلی پدی انڈسٹری
پیخور سنیماگانو کی د سہولتونو هم کمی دے چورتا خصوصی پاملرن پکار دا نموڑے وائی سنیماگانو کی جدید ٹیکنالوجی نا گٹی ترلا سکول پکار دی چی دا خلکو توجہ ترلا سکڑل شی
زمونگ دا سینما حال چی کم حال دے اگا دیر بد حال دے زما فلم ریلیز شوی ونو زا دیر پشرم ماندے لادم زکا چی دا سینما چی کم کنڈیشن وار دیر زیاد خرابو چې بیا کیناستم نو د کورسو حالت ډیر زیات خراب وو زموږ چې غیر چاپی رقم دیوالونه او غم ډیر زیات غندو ماحول ډیر زیات غندو سکرین چې کم لګیدل و غي باندې د فلم پته نه لګیدا چې را د سدی د کخکاری دم نه خ بیا دی کی زموږ چې کم اډینس ته هغه سره لکه مطلب دا پورا ازادي و چې هغه کسوک سیګریټس کی کسوک چرس کی هغه لګیاو دومره لګی جوړ کړو چې سکرین د سره خکاری دون دغه وجوهات دي چې زموږ فلمونه تباه شو
د فن سره تړلی پوهان وای کچری د پښتنو کلتور او ځوان کول دلچسپی مطابق فلمونه جوړ کړل شي سینماګانو ته جدید ټیکنالوژي او رسول شي د سینماګانو ماحول خکولو سره نوی ټیلنټ ته هم موقع ورکړل شي نو ممکن ده چې راتلونکي کې خلک د سینماګانو مخه وکړي
د خالدین یاس پر اپور کې مو وردل چې د پیښور ناس سینما خپل فعالیت بند کړي پر سینما نیوکه کون کی وای پښتو فلمونه د پښتون کلچر سم انزورګری نه کوي خو په ایڈورډز کالج په خبر کې د پښتون کلچر د ودی او پرمختګ په خاطر کال په کال کلتوري میله جوړیږي سخ کال هم په جوړه شوی کلتوري میله کې د پیښور کوټي او ان د افغانستان ځنی کلتوري شیان نندارې ته وړاندې شول د دې تعلیمي ادارې زده کوونکو استادان وای د میلی موخه زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سولای زرمانونه په ډاګه کولو تفصیل د هارون باچا په رپورت کې
د نور کلونو په څیر دا ځل هم د پیښور په ایڈورډز کالج کې کلتوري میله وشو دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي د ایڈورډز کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه د جنوري پر 9 مشال ورو ته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کیږي
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې د خلک د یو بل د کلچر نه خبر شي یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړشینار نه خبر شي پړشینار چې کم دی هغه د مردان سوال نه خبر شي په دې کې خلک چې کم دی د خپل علاقو خوراکونه شو د هغې لباس شو نو داسې کلتوري د هغې چې کم آیډینټیټی ده هغه ځان سره وړي خلک د خپل هر څه دلته ډسپلی کړي او هغه سیزونه بیا چې کوم دي خلک ډېر زیات لرنینګ وکړي بل هغې چې اتلان دي چې عمر خان جندول کو د دیرو نو هغه څه کنټریبیوشن دی یا فقیر اے پی چې کوم دي هغه غزه نو هغه څه رول پاتې شوی دی
د پیښور د ایڈورډز کالج کلتوري میله له تیرو 12 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي د دې تعلیمي ادارې د حقوق پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي
د پښتنو چې کوم رنگونه دي غټول اسټالونه لکه د کوټې او دازل بګې موږ سره د افغانستان اسټالز هم وو مونږه په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږه د کلتور نه د لرې کولو ډېر زیاتې هڅې کیږي نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږه پښتانه منپسند خلک یو مینهناک خلک یو دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ سفیر هم راغلی وو دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه د بهر نه یا د میډیا په تھرو باندې او نن سبا خو سوشل میډیا زمانہ ده نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا چلیږي د جینو خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ور سره په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې هغه ریپرزنٹ کولو کې
د کلنۍ کلتوري میلې تر څنګ د ایډوارډز کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي ادارو کې د کلتوري او هنري هلو ځلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسی بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس پکار دی. هغه وجه دا چې په دې سیمه باندې کم سیاست روان دی یا کم د سیکیورټی صورتحال دی، نو په هغه کې وړوکی تا د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېرې کمې ملاویږي، او خصوصا عملی تربیت د خپل خاورې او خپل کلتور د خپل اقدار او پښتونوالي سره تړل، نو دا ډیره زیاته لازمی ده د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، د هغه د تشخص وده، هغه په داسې قسم موقع باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایډوارډز کالج په دغه لړ کې نه صرف د سټیج او د فنونی لطیفه د موسیقۍ ورسره ورسره د کلتوري لمانځغونډو هلې ځلې کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایډوارډز کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې دی او د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د هارون بچارا پور مووریت تاسو مشال رډوی مجله اوري وس فرزو کرکتا د کرک په لتمبر کې تیرونه دی او نوی چاپ شوی کتاب مخکته نه وشو. کتاب راځي چې مینا وکړونمیږي او شاعر ظفر مظلوم دی. د مخکتنې د غونډې تابعه لتمبر ادبي جرګې کړې وه چې پکې غنو پیژندل شو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. راشد خټک پی راپور لري چې په یو شعر پیلېږي:
چرته چې امن نوي ژوند به نوي، که هر څه ډېر وي پکې خون به نوي، منګای رباب به چرته پټ غږیږي په مخفلونو کې سرګن بنوي.
دا د پښتو ژبې شاعر ظفر مظلوم دی چې د کرک ضلع په لتمبر سیمه کې په 2 فروری د یوې ادبي غونډې ګډونوالو ته خپل کلام وړاندې کوي. په غونډه کې د هغه د لومړی شعري ټولګې راځي چې مینه وکړو مخکتنه وشوه. د غونډې تابعیا لتمبر ادبي جرګې کړې وه. د غونډې د نظامت چارې د لتمبر ادبي جرګې مشر سکتر پروفیسر عدنان الله سالار ترسره کړې. د غونډې مشر د لتمبر ادبي جرګې صدر شفیق الاسلام سایل وو. مشر میلما د کوهاټ نه راغلی شاعر او لیکوال ملت خان اپریدی وو، او اعزازي میلمانه خالد رحمان خالد او فیض الله بهرام خیل وو. په غونډه کې د کرک نه علاوه د نورو ضلعو لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړو، او د ظفر مظلوم د کتاب په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د کوهاټ نه راغلی شاعر، لیکوال او ژورنالیست فیروز خان صادق د ظفر مظلوم د نوي چاپ شوي کتاب په هکله مشال رادیو ته وویل:
په ډیرا ځانګړې پیرایا کې دو ډیر منفرد اسلوب خپل کړی دی، او داسې موضوعات څېړلي دي چې یقینا چې انسان ورته اړتیا لري. نن په دې ټولنه کې او بیا په تیره زمونږ په پښتونخوا کې د امن د مینې بیخي ډیره زیاته کمی محسوسیږي. نو په دغه بنیاد زه وایم چې دا یو امید افزا خبره ده، خوشحالی خبره ده چې د ظفر مظلوم غوندې روښان فکر شاعر راپورته شو او د امن د مینې پیغام یې د خپل شعر په ژبه باندې ورکړو.
د غونډې ډېرو ویناوالو وویل چې راځئ چې مینه وکړو د مقصدي شاعرۍ غوره بېلګه ده. د لتمبر ادبي جرګې یو غړي راشد افغان د مشال رادیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل:
د ظفر مظلوم صاحب شاعری د پند او نصیحت واز نه ډکه شاعری ده چې بے پناه سوز او گداز لري، ور سره مظلوم صاحب د ډیر درد دلی احساس خوند دی، ځکه د شاعری زیاته برخه د درد، الم او کرب نه ډکه ده. دا هغه کلام بهی سوچا دی، د تسنو او آرایش نه بهی پاک دی، خیالونه فکرونه یې سوچا دی، او د خپل خاورې وطن سره کلک تړون په ګوته کوي. د ظفر مظلوم صاحب په رای کې دغه می جنان سره هغه می دوران هم موجود دی، خو هغه می دوران یې په هغه می جنان باندې غالب دی.
په کتاب د خبرو او مقالو او رولو نه پس تغونډه په دویمه برخه کې و آزاد مشاعره هم وشوه چې ډیرو شاعرانو پکې شعرونه واورول.
مخ اړوي در نه هر څوک په بلا، زما د ډېرې غریبۍ ژوندونه، د لاس تڼاکو ته کتل نشم و د خوړم د مزدورۍ ژوندونه، د وخت یاران د ټول رو په ژوندل خدا چراغ له د سختۍ ژوندونه،
د امن باغ دی د بارودو نه خدای اوساته نور، په هر مانځه کې دا قوم درتا دعا وطنه، دا یوا ودا در سره کلکه او پجاره قوم، په خپل قلم بزر وړم درته رڼا وطنه.
د لاتمبر ادبی جرګه د اطلاعاتو سیکرټر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې دوی هر میاش په بقایتګۍ سره غونډې کوي او د جرګې د غړو او لیکوالانو نه علاوه د ادب مینوال هم په ګڼ شمېر کې په دغه غونډو کې ګډون کوي.
لاتمبر ادبی جرګه د 1901 اتیا خپل خدمات ترسره کوي. تر دې دمه مو ډېر ښکلې ښکلې غونډې را جوړې کړې دي، کتابونه مو چاپ کړي دي، کتابونه مخکتنې مو کړې دي. په آینده کې مو خیال دی چې موږ به نور ښکلې ښکلې کتابونه چاپ کوو او دغه شانې غونډې به را جوړوو. زما په خیال چې د ژبې د پرمختګ لپاره دغه شانې غونډې ډېر اهم کردار لوبوي.
په کرک ضلع کې لاتمبر د ادب او فرهنګ په حواله یو ځانګړی نوم لري. د شمس زمان شمس سید حسن استاد او رحم زمان زلمی غوندې مشهور لیکوالانو او شاعرانو هم د لاتمبر په خوره خړپوسې کړي دي او دغه سیمه یې په خپلو شعرونو او لیکونو کې بیا بیا یاده کړې ده.
د راشد خټک راپور مو اورید. په افغانستان کې اوس مهال پر موسیقي او سندریزو محفلونو بندیز دی، خو ادبي فعالیتونه او غونډې بیا هم ترسره کیږي. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر فعالیتونه هم لا روان دي. ما د یاد بهیر لمشهر ضیاء الدین همت مل سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د بهیر پر اوسنیو فعالیتونو د راته رڼا واچوي. هغه راته وویل
ختیځ ادبي بهیر خو له پیله تاسو ته معلومات شته چې ادبي غونډې کوي او د ادبي غونډو سره سره ځینې لکچرونه داسې چې هغه د ژوند لومړیتوبونه چې موږ ورته ډېر اړتیاوې لرو په برخه کې د ژوند په چارو کې پغې لکچرونه د استادانو او د نو اوس موږ په هره اونۍ پرله پسې زموږ غونډې جریان لري. ځوانانو ته راځي او خپل شعرونه وایي. نو د نوي ځوانان چې د ادب ډګر ته راغلي دوی راځي، دوی د مشرانو نه څه زده کوي او د ځینو همدې ځوانانو کې داسې خبرې حق ګران شو چې دوی څومره یعنی بااستعداده خلک دي. نو هر اونۍ غونډه کوو، پکې مشاعره، کره کتنې، لکچرې، ځینې وخت بیا منځغون پرونه اوس د دوه درې اونۍ مخکې موږ د افغانستان د یو تکړه ژورنالیست مورخ او د داستاني ادبیاتو یو تکړه لیکوال ارواښاد غلام غوث خیبری په ژوند او اثارو سیمینارو چې ډېرو درنو استادانو لوستي، لکه استاد محمد آصف سمیم، ډاکټر زرین انزور، ډاکټر پوهان ډاکټر محمد ابراهیم امکار، ډاکټر سید اصغر هاشمی، نو ډېر په لویه کچه داسې یو په زړه پورې سیمینار جوړ شوی. نو دغه سیمینارونه هم کوو او دوی سره بیا په څنګ کې د مشرانو تر څنګ ځوانانو ته مقالې ورکوو چې هغوی په دغه برخه کې هم د څېړنې برخه او هم د مقالې د دوی استعداد لا وغوړېږي او په دې برخه کې دوی کار وکړي.
صحیح،
ژبې او ادب لپاره کار راشي.
صحیح، الله پاک مو په خپلو فعالیتونو کې بریالي لره. تاسو ویل چې د ارواښاد غوث خبري پر ژوند او فن باندې او دغه په داستاني فعالیتونو باندې او خدمتونو باندې خبرې اترې وشولې. درته وایي چې ستاسو په دې بهیر کې د ځوانان چې راځي دوی کې هم داسې کسان شته چې نن سبا په شعر کې یا په نثر کې، خاص کر په غزل او په افسانه کې یو څه پرمختګونه کړي او تاسو ته ډېر امیدونه لري؟
بله، خبره دا ده تبهورو کز کله کله دی حتی ورسی کوم چې زه وایم چې نور دا موږ او دا ځوانان د مخ کې شي. تبهورو کز ځوانان دومره خیسته مقالې کې دومره خیسته سیړنې کې چې سړی ورته ګوته په غاخ پاتې شي. اوس نو یعنی ډېر ماشاءالله دا اوسني ځوانان چې دي، یو خو مطالعه لري او بل په دغه د ادب سره مینه ډیره زیاته لري، ډیره
زیاته
دغه توان وینم. زه په لا په دې باور یم چې که چیرته په وروسته حساب کېږي نو دغه دوره به ډیره رنګینه او هغه دوره چې خلک به پیسې یو ډیر ښه روان دي.
صحیح احمد مل سے وطن کی چھ دا سرقم حالات رست پدی رستے کی راغلل عام زوانان تھی اور سر خبرو کی مایوس سی دا زوانو ادیبانو سس حال دے دی خو تاسو تا درزی تاسو دوی تا بخا مخا ڈڑ گیرنا ور کوی چھ تاسو مونگ وطن دے او دلتا زمونگا جوان دے دوی چھ سلی کی باغی کی ناہیلی خونه لی دل کی
وو دا خوب دا پا ہر وقت کی دا کار شوائی آمی سب چھ شاعران د شیرونو منځپانګه یې ګوري نو هیله یې شته پکې هیلی پکې شته ورڅه شته خو یوازې چې ډېر ځوانان ورته ډېر متوجه دا ټول مینوال چې دي دوی د خپل هیواد سره ډېره مینه لري یعنی د اشخاصو سره د نومونو سره د د د د د دې شیانو سره ډېر علاقه نه لري خو هغوی د وطن سره مینه لري دا وطن مینا غربت گوریا اقتصادی ستونزیات سا مسائل پدی نو حتمی خبر ده چار سو خفه شاید تال تا خفه شه دل تا کدوی خفه کیگی از ما استا پو مر خلق هم خفه کیگی اخو دا خفگان خبر بیلا شایران چی دی بیا هم زان تخپل او سداد ورکی او خدی یغا سی مات ندی دی ناهیلی چی سنگ خکاری خو او دومره ډاډم نه دي چې څومره به خو پښتو ژبې ته ادب ته لګیا دي کار کوي او تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نوي ځوانان دي همدې ته هم خوشحاله یي چې موږ دغې ډګر ته را داخل شو زه به موږ هڅه کوو چې د دوی لیکنې په ورځپاڼو کې چاپ شي او د ځینو رسنیو سره دوی خبرې وکړي دوی د دې سره نور هم ډاډ حاصلوي نو دا خو دا وضعیتونه د دې وطن نو دا تر پیړۍ زیات کېږي چې دغسې یو متزل لاره خو شته نو د دې وطن په قسمت کې لیکل شوی
صحیح همت مل صاحب دا مرته وایي چې تاسی درات ویلی شئی چی پا افغانستان کی نن سبا ورسپان مجلی او کتابونا پا کوم مقدار کې چاپ کیږي د پخوانی دغه برخه کمزوري شوې ده کنه مغه شانو سم دغه فعالیتونه کیږي او د ځوانان خپل اثر هلته چاپول شي
چاپیږي متاسفانه چې ورسپانې غسي هغه نه لري مجلې نه لري او دا یوازې د دې سیاسي مسایلو مسله نه ګڼم هغه د کومې ورځې نه چې مکتب دغه خواله رسنۍ فیسبوک انټرنیټ دغه شیان نو تم لاسرسی آشنایی کمه شوې د پاڼو د کاغذ او دې شیانو سره آشنایي ډېره کمه شوې ټول هر څه چې خلک ګوري لاراوتې چې زموږ کشرانو ماشومانو دی ټول پکې اخته کړي هغه د ټیک ټاک مسله ده ټیک ټاک ورته وایي که نه دې ډېر سخت مصروفه کړي دي نو ډېر ژورې نیولی او نو ډېره زیاته توجه نه کېږي خو بیا هم زه چې ګورم زه خو هلته د کتابتون مسؤولم یم نو ته باور وکړه بېرته هغه هیلې پیدا سړي ته چې د میاشتې اووه اته زره کسان د مطالعې لپاره راځي نو دا هم بېرته د خوشحالۍ خبره ده چې ځوانان ډېره
راځي
ځکه هلته د ته پوهنځی نږدې دی نو هغوی هغه محصلین راځي دا د امادګۍ کورسونه دي د کانکور لپاره دا شاګردان ډېر راځي اوس هم چې ګورې د ننګرهار هر هغه ته چې لاړ شي رهي ځای ته لکه عیدګاه ته چې ځي یا سراج العمارت ته ځي یا امیر شهید بند ته ځي ته باور وکړه د هر نارنج د ونې لاندې یو ځوان ناستې کتاب ورسره وي نو هغه احساس کوي که نه نو دغسې حالتونه هم شته
صحیح همت مل صاحب په افغانستان کې چې پر موسیقي بندیز ولګېدل د دې نه پس دا د زمزمو د ترنم بازار ډېر زیات ګرم دی په بهیر کې ختیځ ادبي بهیر کې هم ځوانان راځي ترنم کوي
دا زیاتره چې تاسو اورئ د همدې بهیر ته راغلي وو همدې بهیر کې را لوی شوي دي
صحیح
او د ترنم بازار خو پخوانم تو د خوست بالکل نو بازار ډیر ګرم دی ځکه ګرم دی چې کله کله موږ په دې خپله موږ ویل نه ترنم کوونکي زیات شي یعنی مینوال زیات یعنی په یو شکل د اشکالو هغه برخه بیرته دوی پالي نو نو دا برخه شته او یو
صحیح
خوښ شوی دی او بل ټوکو ټاکالو مسایل او تنزیه باغه زیات شوي دي دغه تنزیه شعرونه او دغسې مسایل
صحیح. او احمد مل صاحب پرسته پختنه به مدای چی پخوا چی بدل ته نارنج گل مشاعره کې د یاد افغانستان په زونو نورو برخو کې کوم لوی مشاعره کېدلی، آیا هغه مشاعره اوس هم کیږي؟
او په ننګرهار کې کیږي، دا راتلونکي جمعې ته یو لوی مشاعره ده ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا، چې هغه د نرګس ګل مشاعره ده، هغه به د ممنی باغ کې کیږي او په ډیر جم جوش به، ځکه چې نن زه خبر شوم او ما سره اړیکه ونیول شول ته په را سره وشوه چې دا به په ډیر دا ځکه هر کال دام کیږي، نو هغې لپاره ښه ترتیبات روان دي، د تفریح لپاره، د خلکو د اذهان او فکري لغښت لپاره، نو دغه مشاعرې او دغه غونډې را ټولېدل او نو زه هغه لرمه چې ډېره ښه مشاعره به وي.
دا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې په مشال رډوي مجله کې خبرې کولې. له همدې سره د مشال رډوي مجلې د دې اونۍ وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په پاک خدای سپارم. ښه چارې او ښه وختونه.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
guri